یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شبریم د ازادي رډو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شمشاد زدرن مختوری السلام علیکم په دې خپرونه کې په وړاندې د افغانستان د ولسمشۍ د راتلونکو انتخاباتو د بودیجې په اړه واوري نن د خوړو د خوندیتوب نړیواله ورځ هم د افغانستان کې د خوراک مسؤلیت ټکنی دی وړاندې په دې اړه هم تفصیل درکوو خو لومړی خبرونه اجمل اند وړاندې کوي
د افغانستان حکومت وی په هیواد کې 40% وګړو ته کافی خواړه نه رسیږي په لوګر کې چارواکي وی د ملي پولیسو په ځنګلو عملیاتو کې 13 وسلوال وشل شوی او سعودي عربستان متحده عربی امارات او ناروی د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویل چې د اماراتو ساحل ته نږدې د تیلو پر سلورو ټانکرونو وروستۍ حمله پیچلې او تنظیم شوی و د افغانستان حکومت وی په دې هیواد کې 40% وګړو ته کافی خواړه نه رسیږي د سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې نن د جون ومه د خوړو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده د اقتصاد وزارت ویان سهراب بهمن ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د بې وسلۍ له کبله لږو کسانو ته کافی خواړه رسیږي نوموړي وویل وروستۍ ارزونې چې اقتصاد وزارت له نړیوال بانک سره په ګډه ترسره کړي په ډاګه کوي چې په افغانستان کې د بې وسلۍ کچه 45.5% ته رسیږي او همدارنګه 40% افغانان د خوړو د نه خوندیتوب سره مخ دي د افغانستان د اقتصاد وزارت ټینګار کوي چې د خوړو د خوندیتوب لپاره باید پر تولیدي برخو تمرکز وشي بې وسلۍ نامنی کمزور اقتصاد وچکالی بې ځای کېدل د کډوالو بیرته راستنېدل د مرستو او پانګونو کمیدل په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب مهم عامل ګڼل کیږي په لوګر کې چارواکي وایي د ملي پولیسو ځانګړو ځواکونو په دې ولایت کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې 13 وسلوال طالبان وژلې او 4 نور یې ټپیان کړي د لوګر د پولیسو ویان شاپور احمد زیر احمد سنوی ته پاستولي پیغام کې ویلي د عملیات د محمد اغي ولسوالۍ په پران کلی کې شوي د شاپور احمد زی په وینا د عملیاتو پر مهال د طالبانو یو شمیر ملکی یو شمیر نظامی توکي هم د پولیسو لاس ته ورغلي خپل وسلوالو طالبانو د لوګر د پولیسو د دې د اپاړه تبصره نه کړي سعودي عربستان متحده عربی امارات او ناروی د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویل چې د اماراتو ساحل ته نږدې د تیلو پر سلورو ټانکرونو وروستۍ حمله پیچلې او تنظیم شوې وه د دوی په خبره ډېر احتمال لري چې دغه عملیات د یوه دولتي لوبغاړي لخوا ترسره شوي وي په هغه سند کې چې په دې باب پرون وړاندې شو په دغه حملو کې د ایران د دخالت یادونه نه ده شوې خو سعودي عربستان متحده عربی امارات او د امریکا متحده ایالاتونو تور لګولی چې د می میاشتې د 12 د حمله تهران او د تهران اجنټانو کړي امریکا په سیمه کې د سعودي عربستان او متحده عربی اماراتو نږدې متحد هیواد ګڼل کیږي په هغه پیخه کې چې سعودي چارواکو د سبوتاژ یو عمل بللې د سعودي عربستان دوه ټانکرونه او د ناروی وکیختۍ زیان مل شول پر څلورمه کیختۍ چې تیل لیږدول د متحده عربی اماراتو بیرغ رپیده له هرمستنګی لري په دغه حملو کې چې د عرب اماراتو فوجیره ساحل ته نږدې شوي چاته زیان نه دی وخته هرمستنګی د نړۍ په سطح د تیلو او ګازو د انتقال عمده لار ګڼل کیږي په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځ یو عالی رتبه قمندان وایي په سیمه کې د امریکایي ځواکونو د حضور له زیاتېدو سره تهران په فارس خلیج کې ظاهرا پر امریکایي ځواکونو لوی حملې شاته شوی خو د قمندان ویلي د ایران لاړخه د خطر لا هم ډیر واقع دی جنرال فرانک مکنزی پرون ویل تهران ظاهرا د یوې حملې لپاره تر چمتووالي وروسته بیرته شاته تګ او له ځان سره د بیا ارزونې لاره غوره کړي مکنزی په امنیتي ملحوظاتو ونه ویل چې د امریکا دفاع وزارت له ایران څخه په مشخص ډول د څه ډول حملې اټکل کړی و جنرال مکنزی وایي لا هم د کوم تهاجم لپاره د ایران پرتوان اندېښنه لري په منځني ختیځ کې د امریکا د قمندان پرون په بغداد کې له هغو خبریالانو سره چې سیمې ته په سفر کې ورسره ملګري و د خبرو پر مهال وویل په واقعیت کې زه په دې باور نه یم چې دا ګواښ کم شوی وي د امریکا د مرکزی قمندانۍ دغه مشر زیاته کړه د ایران لاړخه د خطرونو د دفع کولو لپاره به سیمې ته اضافي امریکایي پوځیانو غوښتنه رد نه کړي او د امریکا د لویې وچې د څو هیوادونو بلاک له نړیوالې ټولنې د روسیې په ګډون د وینزویلا پر متحدانو د نور فشار غوښتنه کړې دوی وایي په دې ډول غواړي په وینزویلا کې روان زیاتېدونکی کړکیچ پای ته ورسیږي او نامشروع حکومتي لرې شي د لیما په نوم د څو هیوادونو د غړلې پرون په خپل اعلامیه کې له هغه هیوادونو سره د تماسونو پر قوي کولو ټینګار وکړ چې د دوی په وینا لا هم په وینزویلا کې د نیکولاس مادورو د نامشروع حکومت ملاتړ کوي دوی په ځانګړي ډول د روسیې چین کیوبا او ترکیې یادونه کړه او له هغوی غوښتنه کړې ترڅو د هغه بحران د حل یو برخه وی چې په سیمه کې واقعب د پراخیدو په حال کې دي. د لیما په نوم د هیوادونو دغه ډله په 2018 کال کې تشکیل شو چې د نیکولاس مادورو تر واکمنۍ لاندې د وینزویلا د اوږدمهالي بحران لپاره حل لاره ولټوي. د دې ډلې وروستۍ اعلامیه په ګواتیمالا کې له یوې غونډې وروسته خپره شوه چې د غړو هیوادونو ارجنټاین، برازیل، کاناډا، چیلي، کولمبیا، کاستاریکا، ګواتمالا، هندوراس، پاناما، پراګوای او پیرو استازو لاسلیک کړی ده. د امریکا متحده ایالاتونو شاوخوا 50 د امریکا متحده ایالاتونو شاوخوا 50 نور هیوادونه هڅه کوي چې مادورو له واک لري کی. بل خو د وینزویلا په زورګونو اوسیدونکو د مادورو د رژیم پر خلاف لارو کوڅو ته مظاهره تر وتلې.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 2/5 په ټول افغانستان کې اوري. نړیوال ټولنې د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو د بودیجې د ورکړې لپاره شرایط شری وړاندې تفصیل درکوه. د زماره زما حق په پروګرام کې دا مسله چیرل شوې چې ولې د ولایتي شوراګانو انتخابات وزنډیدل.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو مشخص بودیجه نه لري. د دې ترڅنګ د امنیت بحثي، د انتقالاتو بحثي.
نن په نړۍ کې د خړو د خوندیتوب نړیواله ورسته ده.
قسم خدای دې زله سره راغلی ماده ما غیر دې روپې مې کار کړای دا یو بار کوم تر اوسه پورې چالو هم کار کړی دې روپې نه څه شي سودا واخلم.
د خړو مسؤلیت څه ته وایي موضوع مې د اقتصاد له استاد بشیر دودیال سره شریکه کړي.
غذا یا خوراک هم د کیفیت په لحاظ ته عمر خلکو ته مهیانه ده او نه هم خلک په رواني لحاظ د غذا موجودیت په لحاظ ډېر مطمئن دي.
د کرکټ پنړیوال جام کې سبا د افغانستان او پیاوړي نیوزیلند لوبه ده. په دې خبرونه کې د افغان ملي لوبډل یو بیټسمین هم درته معرفي کوو. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي نړیوال ټولنې د ټاکنو د بودیجې د ورکړې لپاره د یو شمیر معیارونو په بشپړولو ټینګار کړی. د دغه کمیسیون مرستیال ویان مرزا محمد حق پرست ازادي راډیو ته وویل چې نړیوالې ټولنې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څخه غوښتي دي چې عملیاتي پلان او انتقالات په خپل وخت ترسره کړي، هغه څه چې د کمیسیون په وینا امکان نه لري. نور تفصیل له کابل له ناجی صافی څخه.
د ولسمشری زو ټاکنو په رانګ د کېدو سره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي لا هم نړیوالې ټولنې د انتخاباتو بودیجه د دوی په واک کې نه ده ورکړې. د دغه کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرست نن ازادي راډیو ته وویل چې د ټاکنو د امنیت خوندیتوب، د معیارونو بشپړول، په ټاکلي وخت موادو انتقالول د نړیوالې ټولنې له مهمو شرایطو شمیرل کېږي. خو نوموړي وویل چې په اوسنیو شرایطو کې د یو شمېر د غوښتنو عملي کول امکان نه لري. نوموړي وړاندې وویل
خو جامع جهانی یک پلان ریالیستیک میخواه از کمیسیون کی باید موجود باشه و او معیارهایی که جامعه جهانی به او معیارهایی که جامعه جهانی برای پرداخت بودجه به کمیسیون اختصاص داده او معیارها باید پوره شه. یک سلسله معیارهاست که او تطابق امرای وضعیت عمومی افغانستان نداره. جامعه جهانی هم باید وضعیت افغانستان را درک کنه، امکانات کمیسیون را درک کنه. کمیسیون هم یک معجزه کرده نمیتونه.
د بودیجې ترڅنګ نه امنی هم د کمیسیون د کارونو په مخ کې لوی خنډونه شمیرل کېږي. دغه کمیسیون وایي نړیوالې ټولنې ته دا ډاډ نشي ورکولی چې په ټولو مرکزونو کې به انتخابات ترسره شي. د رای ورکونې د مرکزونو د شمیر کمیدل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په مخ کې له نورو خنډونو شمیرل کېږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر دې مخکې ویلي چې په څه باندې 2300 مرکزونو کې انتخابات ترسره کېږي، خو تېرونی اعلان وکړ چې د نامنیو له امله په 2000 مرکزونو کې انتخابات نه ترسره کیږي. ټاکل شوی چې د تلیپ شپګمه یوازې د ولسمشریز انتخابات ترسره شي. بلخوا د افغانستان د انتخاباتو سرونکي بنسټونه او په تیره د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وای په کمیسیون کې شته ظرفیتونه ته په کتو دوی به ونتونیږي چې دا معیارونه ترسره کړي. د دې بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل کچېرې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د معیارونه بشپړ نه کړي ممکن ولسمشری ته ټاکنې وځنډېږي. نجیا صفای ازادي راډیو کابل.
له ناجی صفوی څخه په مننې د ازادي رډو پروانه خبرونه کې په دوه منې مې کې یعنی له 12 بجو ورسته د زماره زما حق په پروګرام کې بیا د افغانستان د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د ځنډیدو مسله څېړل شوې ده. خو له خبرتیا ورسته به واوري چې نن په نړۍ کې د خوندیتوب نړیواله ورسته د خوراک د خوندیتوب نړیواله ورسته
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د جون ومه د خړو د خوندیتوب نړیواله ورسته. رسمي شمیرې ښیي چې د افغانستان د نفوسو 40% خلک د خړو له درکه مسؤول نه دي. تفصیل لکابل له ناجی صاحبی څخه خبرې چې راپور د وی بیوزلی کورنۍ د وغړي په ژغ پیلې شي.
اشرف په کابل کې د یوې بې وزلې کورنۍ غړی دی. دی وایي کورنۍ صحي او کافي خوړو ته لاسرسی نه لري.
قسم په خدای چې زه له سره راغلی یم، ما غیر 10 روپۍ مې کار کړی دی. یو بار مې تر اوسه پورې 40 کار کړی دی. 10 روپۍ نه څه شی سودا واخلم؟ د اوس په همدې چرت کې ولاړم. د خدای دربار ته زه له کومه کړم.
دا یوازې اشرف نه دی چې د خوړو خوندیتوب نه لري، بلکې دا مهال په افغانستان کې 50% افغانان د خوړو له نه خوندیتوب سره مخ دي. د جون ومه د خوړو د خوندیتوب له نړیوالې ورځې سره سمون خوري. د افغانستان د اقتصاد وزارت رسمي شمیرې ښیي چې د افغانستان د نفوسو 40% وګړي د خوړو د خوندیتوب له ستونزې سره مخ دي. د دغه وزارت ویان سهراب بهمن په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
آخرین تحقیقی که شده بود میدان در کل فقر افغانستان
وروسته ارزونه چې اقتصاد وزارت له نړیوال بانک سره په ګډه ترسره کړي ښیي چې په افغانستان کې د بېوزلۍ کچه 45.5% ته رسیږي او همدارنګه 40% افغانان د خوړو له نه خوندیتوب سره مخ دي، یعنی په ورځنی ډول نشي کولای چې د اړتیا وړ خواړه ترلاسه کړي.
د خغلی بهمن په وینا نیمروز، بادغیس، بدخشان، نورستان له هغو ولایتونو شمیرل کیږي چې افغانان پکې خوندي خوړو ته لاسرسی نه لري. بېوزلي، ناامني، کمزوری اقتصاد، وچکالي، بې ځایه کېدل، د کډوالو بیرته ستنېدل، د مرستو او پانګونو کمیدل په دغه هیواد کې د خوړو د نه خوندیتوب مهم عوامل پوګوت شوې دي. افغانستان چې یو کرنیز هیواد دی، د خوړو خوندیتوب هم تر ډیره د کرنې ودی پورې تړلی. د کرنې وزارت وایي د خوړو خوندیتوب لپاره په یو شمیر مهمو پروژو کار کوي. د کرنې او مالدارۍ وزارت د کورنی اقتصاد مشره نذیره رحمان وایي
تمام فعالیت او برنامه‌ای وزارت زراعت
د کرنې وزارت پروګرامونه او فعالیتونه د افغانستان د خلکو په تغذیه او د خوړو په خوندیتوب ولاړ دي. موږ همدارنګه په کورنیو باغچو او حبوباتو باندې کار کوو او په ټولو برخو کې هڅه کوي چې هر اړخیز کارونه تر سره کړو سو خوراکي خوندیتوب تضمین شي.
کار شوه تا مسؤلیت غذایی د افغانستان تضمین شوه.
د دې ترڅنګ د افغانستان حکومت د خوړو خوندیتوب کمیټه جوړ کړی چې په راس کې د حکومت اجرایی مشر عبدالله دی. د دې کمیټې د تغذیه برخې کارپو خوشحال نبی زاده وایي چې د خوړو خوندیتوب د دې کمیټې د کارونو اساسي لومړیتوب دی. لبلې خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي خوارزواکي د خوړو له نه خوندیتوب سره مستقیم اړیکه لري. د دغه وزارت د تغذیه د برخې مشر مرسل مناتی وویل چې د خوړو نه خوندیتوب د بیلابیلو ناروغیو لامل ګرځي. د هغې په وینا اوس مهال 2 میلیونه ماشومان او 415,000 میرمنې په افغانستان کې له خوارزواکۍ کړیږي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ سږ کال په خوارزواکۍ د اخته کسانو شمېره مخ په زیاتېدو ده. د افغانستان د اقتصاد وزارت ټینګار کوي چې د خوړو خوندیتوب لپاره باید په تولیدي برخو کار وشي. یو شمېر اقتصادي کارپوهان له دې ډلې سیف الدین سیحون وایي تر هغه چې د بېوزلۍ لمن راټول نه شي د خوړو خوندیتوب ته لاسرسی ناممکن دی. ښاغلی سیحون ټینګار کوي چې حکومت باید د بېوزلۍ د ختمولو لپاره اقتصادي ستراتیژي جوړه او پلی کړي.
لکه څرنګه چې مو واورېدل نن د خوړو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. د خوړو د خوندیتوب معنا دا نه ده چې خلک لږ خواړه لري او خوار دي. د نور تفصیل لپاره د افغانستان د علومو اکاډمي له غړي او د اقتصاد له استاد بشیر دودیال څخور
د ملګرو ملتونو د سازمان لوی ادارې لکه د خوراک مؤسسه او لکه د روغتیا مؤسسه همدغه موضوع ته ډېر متوجه دي چې غذایي مسؤلیت یا خوندیتوب دا څنګه څه تعمین دي، خصوصا په پرمختیایي هیوادونو کې ډېره غټه ستونزه ده. معنا دا چې غذا یا خوراک
هم د کیفیت په لحاظ ته عمر خلکو ته مهیا نه ده او نه هم خلک د رواني لحاظ د روحي لحاظ د غذا موجودیت په لحاظ ډېر مطمئن دي. یعنی بعض وختونه غذا مهیا وي موجوده وي په بازار کې وي په مارکیټ کې وي ولې خلک د روحي لحاظ بیا هم په تشویش کې نارام.
محترم دودیال ستاسو په باور د دې علتونه څه دي؟
دا مختلف رزونه لري. تر ټولو نه مخکې بیا هم دغه عامه اداره عامه مدیریت یا دفترونو ته ګوته نیول کېږي په پرمختیایي هیوادونو کې. دوی مناسبه برنامه نه لري. دا برنامې دوی باید څو برخونو باندې وویشي. اول د غذایي موادو د مسؤلیت لپاره دغه د تولید برخه چې هغه عمدتاً د زراعت سکتور ده. د زراعت سکتور کې پرمختیایي هیوادونه ځکه ډېر امکانات لري، دوی اوبه لري، دوی خاوره لري، د هارتی کلچر د اګرانومي برخه او د مالداري برخه. دوی په دې برخه کې متاسفانه متوازن پروګرام ورته نه دی جوړ کړی. بیا وروسته دوی دغه د زراعتي محصولاتو د پروسس لپاره زمینه نه ده برابره کړې او وروسته یې هم بیا د مارکیټینګ لپاره. دلته موږ درې زنجیري حلقې لرو. یا تولید ده د غذایي موادو چې هغه د زراعت سکتور ده، دوم ښه بازاریابي ده او پروسس کول دي. دغه شی نه دي سره تړل شوي، یعنې تولید د پروسس سره، پروسس بیا د بازاریابي سره. بله خبره دا ده چې متاسفانه دوی دغه حجم غذایي مواد دا تولیدی ولی مغذی مواد دوی کم توجه ورته کړی ده. حال دا چې مغذي مواد چې د صحت لحاظ ډېر مهم دي او غذایي مسؤلیت مهم رول لري، لکه پنیر، لکه لبنیات، لکه غوښه او دا او دا په ډېرو ځایونو کې ارزانه تمامېږي. نظر حجم غذایي مواد ورته لکه کچالو او لکه وریژې او لکه دا د دې توازن هم نه ده برابر شوی. او بله خبره دا ده چې دغه بلومون تبلیغاتي پروګرامونه په دې کې ضعیف دي چې خلکو ته د روحي لحاظه ډاډ او اطمینان ورکړي. که څومره هم په فزیکي لحاظ غذایي موجود وي و د روحي لحاظه خلک دا احساس کړي کې بیا هم د خوندیتوب نه ده مطمئن.
تاسو د روحي نارامي مسلې ته اشاره وکړه، فکر نه کوي چې په تیرو څو لسیزو کې په افغانستان کې جګړې د دې باعث شوي دي؟ مثلا یو سیمه یوې وسلوالې ډلې نیولې ده، هغه خلکو چې څه لرل په خپلو کورونو کې هغه یې له لاسه ورکړي دي، بیا بله ورځ بله ډله راغلې ده، یو بل چا چې څه شیان ځان سره لرل هغه یې ورسره وړي دي. دغه هم دغه روحي نارامي رامنځته کړې ده، یعنې که ځینې کسان په خپلو کورونو کې خواړه لري او یا حتی پیسې لري، یو ډول نارامه دي چې دوی هیڅ هم نه لري.
بالکل کامل ډېرې ښه موضوع ته اشاره وکړه. ملګرو ملتونو او د خوراک پروګرام د فو اداره دوی دغه کومې تحقیقات چې کړي په افغانستان کې هم دا کار وکړ. متاسفانه 2018 د اوس 2019 پورې د جریان دی. 2018 کې موږ د زراعت وزارت او د فو کوم ګټ راپور نشر نه کولې. مخکې څنګه موږ دا کار راپورونه درلودل د افغانستان د وخت خصوصا د کرنې وزارت او د پروګرام رسمي فی اداره دا د افغانستان د زراعت موږ کول. خوشبختانه اوس په افغانستان کې د باغداري محصولات لکه انګور، لکه انار، لکه مڼې دغه اوس هغه په کابل کې د میوې تولید شروع ده، موجود دي، ډېرې میوې راوتلي دي. د خرجاتو برخه هم ښه او بده نه وه. ولې د افغانستان د زراعت راپور د سودان دغسې دا څو جنګ ځپلي هېوادونه دوی د رواني لحاظ د دوی خلک کاملا په یوه حالت کې دي. سودان کې هم دغسې یو مشکل متاسفانه ولیدل شو. په ایتوپیا کې هم متاسفانه دغسې یو مشکل ولیدل شو. او دلته دوی په دې خپل راپور کې واضح وویلي چې ټول افغانان روت کول دي دغه ځای د لاسه د بوکو حرام هم خوتلې ده. دغه دوی دا چې څنګه څنګه ولې ضرورتونه فزیکي ضرورتونه دي دغه سایکولوژي لحاظه بیا پس څنګه امنیت راځي، بیا پس څنګه درناوی راځي، بیا پس څنګه اجتماعي روابط راځي. دا دغه فزیولوژیکي ضرورتونه څه دي؟ تالان کلچول چول لاندې واقع شوي دي په جنګونو کې. دا د خلکو ته یې اغه وي. دا اوس د کابل په مارکیټ کې هر نوع غرجات میوې هر څه شته دي. بیا هم خلک وارخطا سره سیمه دي پاسه سي. په ټول خوندیتوب د خوراکي موادو خوندیتوب د قیمت او د نرخ لپاره علاوه څه هم تهدید کړی دی، ګواښ کړی، مخامخ کړی دی.
د اقتصاد له استاد بشیر دودیال څخه مننه.
ویوا لا لیبرتاد.
بو سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تسلیم. I am always going to put America
first. Referendum sonrası is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي رادیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادي رادیو په منځني سپد دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په منځني ختیځ کې د امریکا د متحده ایالاتونو جګپوړی پوځي قومندان وای ایران د هغې احتمالي حمله مخنیوي کړی چې په خلیج کې پر امریکایي ځواکونو پلان شوی و. په همدې حال کې د سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او ناروې حکومتونو د ملګرو ملتو امنیت شورا ته ویلي دي چې د متحده عربي اماراتو سواحلو ته نږدې د تیلو پر څلورو ټانکرونو حمله شي د دولتي عواملو لخوا عملي شوی وي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره احمد تکل په سټوډیو کې را سره دی. تکل صاحب، متحده ایالاتو تل پر ایران تور لګولی چې ناامني پاروي، اوس څه پیښ شول چې وایي ایران پر امریکایي ځواکونو د احتمالي حملې مخه نیولې؟
مننه. په منځني ختیځ کې د امریکا د مرکزی قرارګاه د قومندان جنرال فرانک مکینزی هغه اصلي خبره ده، وایي چې وروسته له دې چې د دې حملې لپاره تیاری ظاهرا بشپړې شوې، تهران په دې اړه بیا غور وکړ او د دې برید د مخنیوي پریکړه یې وکړه. خو د امریکایي جنرال له دې سره سره یادونه وکړه چې دی لا هم د ایران د احتمالي یرغل له پلوه اندېښمن دی. مکینزی په امنیتي دلایلو ونه ویل چې د امریکا دفاع وزارت د ایران له لوري د څه ډول حملې اټکل کړی و. یعنی جمن تروس پورې معلومه نه ده چې دا حمله څه ډول و، د چا لخوا کېده، یا په دې اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. مکینزی پرون د چې د جون شپږمه نیټه وه په بغداد کې، او دا څرګندونې هم له هغو خبریالانو سره په مرکو کې وکړې چې له ده سره بغداد ته تللي و. ده وویل فکر نه کوي چې د داسې یوې حملې خطر به له منځه تللی وي، بلکې دی باور لري چې د ایران ګواښ تر اوسه پورې هم حقیقي دی. جنرال مکینزی وویل د ده څیړنه او ارزونه دا ده چې په منځني ختیځ کې د متحدو ایالاتو د پوځي حضور له پراخېدو وروسته ایران یو څه ناڅه له خپل دریځ څخه په شا شوی. هماغه پوښتنه چې تاسو وکړه، خو ده زیاته کړه فکر نه کوي چې تهران به له خپل ستراتیژیک دریځ څخه په شا شوی وي. هغه وویل امریکا اوس په منځني ختیځ کې کافي پوځي ځواک لري چې د ګواښونو مخنیوی وکړي پرته له دې چې ایران اوپاروي یا پرونې وکړي.
بله، او د متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان او ناروې د تورونو په ارتباط جزئیات شته چې ولې وایي د تیلو پر ټانکرونو په حمله کې د دولتي عواملو لاس؟
هغه اصلي خبره چې د سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او ناروې حکومتونو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلی دی دا چې وایي د متحده عربي اماراتو سواحلو ته نږدې د تیلو پر څلورو ټانکرونو وروستۍ حمله ډیره پیچلې او ډیره ښه، یعنی په ډیر لوړه کچه تنظیم شوې وه، نو په غالب ګمان د دولتي عواملو لخوا به عملي شوې وي. په دې دا څرګندونې په هغو اسنادو کې شوي دي چې پرون په امنیت شورا کې وړاندې شول. په دې اسنادو کې که څه هم د ایران نوم په مشخص ډول نه دی یاد شوی، خو سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او متحدو ایالاتو چې د عربي خلیج د هیوادونو نږدې متحد دی، پر تهران یا پر ایرانی ایجنټانو تل تور لګولی چې د می د دولسمې نیټې په حمله کې لاس درلود. په دې حمله کې چې د سعودي عربستان چارواکو یو تخریبي اقدام بللی، د سعودي د تیلو څلور ټانکرونه او یوه نارویژۍ کښتۍ له منځه ولاړل. د حملې البته چې برسب انساني تلفات نه درلودل. سعودي، اماراتو او ناروې ملګرو ملتونو ته په وړاندې شویو اسنادو کې ویلي دي چې د دې ډول حملو د تنظیمولو لپاره د چټکو کښتیو د نویګیشن یا لارموندنې متخصصان او تر کښتۍ لاندې د اوبو په تل کې د ماینونو د ایښودلو لپاره تکړه لامبوزن پکار و. یعنی دا امکانات افراد او تروریستي ډلې په واک کې نه لري، بلکې د هغه امکانات دي چې د دوی په وینا یوازې دولتونه او دولتي عوامل لري.
مننه تکلسه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي راډیو ته تاسو یو شمېر رسیدلې سمسونه لولو، خو تاسو په ځخ یو څو سب شبي پیغامونه.
تاسو له پیغامونو لور د خدای د دفتر د قران غوی د پاره د پروتوکول د انتخابات د کمیشن پر کارمندانو کې مشرانو اصول راغوه کوي دا د خلکو معاشات نور کې چې په کم دلیل نور کې ولې نور کې ورور دا یو معاشات نه شي تر څو لږه د خلکو ته ټلیفون یې په دغه دی اوس چا ته ودری او چا ته وایي لور په چارواه په دې ته متوجه دي ساته کور ودان تاسو بار بار باندې خبره پر سره کړی دی موږ متاسفانه چې دی قانون د دلیل باندې نور کې ساته خدای له کوجه د خدای د روی د پاره د قران لپاره د زمور معاشات غم دی وکړي
ز خاکسار د پاکستان په اړیکه کې ما همدا ازادي رادو ده چې د پور کړې د خلکو غږ نړۍ نړۍ ته او خپل چارواکو ته رسوي. زما د افغانستان د ولسنا د جنگي دلونه کدي خو دې که اخو دې خدای ته وګوري قران ته وګوري دا دز باندې دا ورور کوشي دا بس کوي دا مسلمان دي افغانان دي او هغه مسلمانان دي افغانان دي او دې کارونه لاس واخلي او خدای ته وګوري قران ته وګوري یو 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 غیګه سره ورکی غون سره ورونه استو غون سره دیوی خاوري استو او دیوی جبې خلک استو ټول مسلمانان استو. او زما دا سوال ده چې نور دز باندې شي. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
زله صدر رحمان له پکتیا ولایت د لج منګل له سوالې څخه دا پیغام ته پېږم خو دې دغه چې نشر کې او مونږ د ولسوالۍ کې چې دی ډېخ زیات او خلک لکړونه سره مخامخ دي ټلیفون شبکې نشته او سړک نشته سړک مونږ د کله کې مخکې او اوس ډېخ ورک د دارا کې نه لګي او دا وختونه دا لولپو چرواکو نه چې مونږ کړی د سړک کې چې مونږ مساو ولسوالۍ ته سړک ورک دی او مخابراتي شرکت او پای ورک دي هر څه ورک دي بس غلا شو وکیلانو جبوت اته کټه کړ او سلام وکړي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
د کرکټ په نړیوال جام کې نن د کابل په وخت د ماسپښین 2 بجې د سریلانکا او پاکستان مسابقه ده. ټاکل شوی ده چې د یو ورځنیو لوبو د دی اتلولي پترس کې سبا افغان لوبډله له پیاوړي نیوزیلند سره مخامخ شي. د افغان لوبډله د یو بیټسمین حشمت الله شهیدی په اړه له اسمت څاروانه ووري. اشمت الله شهیدی د افغانستان د لوبډلی تکړه توپ وهونکی یا بیټسمن دی. د ده د منډو افسات په یو ورځنیو سیالیو کې 4.8 دی. شهیدی په شلو وره سیالیو کې نه لوبیږي خو تر اوسه پورې په 1.5 ورځنیو مسابقو کې ګډون کړی چې ټول ټال یې 715 منډې کړي دي. شهیدی په دوو ټیسټ لوبو کې هم ګډون کړی او په دواړو کې 112 منډې کړي چې د منډو لوړ اوسط ګڼل کیږي. د 1940 میلادي کال د نومبر په 4مه په لوګر ولایت کې زیږیدلی دی. د شهیدی لوبه په وروستیو 2 کلونو کې لا ښه شوې او اوس د افغانستان په توپشتونکو کې د ډیرو سترګې ورته اوړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
سبحان الله نبیل کونړلی کې د سولې په بهیر کې شکیل لوري باید د افغانستان ملي ارزښتونو ته لومړی ټوپ ورکړي. بصیر هلمن له کابل: که جنگونه او ناامنی نه وای اوس په دومره زیات شمیر افغانان د خوراکي موادو لکم والی سره مخامخ نه وای. جعفری لیکي: د سولې د ولسی حرکت پر غړی خوشاله شو چې له طالبانو په خیر راغلو. کریم شیدا د غزنی له مقر څخه لیکي: له انتخاباتو سره د نړیوالې ټولنې مشروطې مرستې به د انتخاباتو له شفافیت او په خپل وخت ترسره کېدو سره مرسته وکړي. اتل له زابله لیکي: طالبان لا هم سولې ته ژمن نه دي او د پاکستان د ګټو لپاره خپل هیواد او ولس بربادوي. یو شمیر اوریدونکو د کرکټ په اړه اس ایم ایسونه راسته ولیدي. بشیر حبیبزی لعصری لیکي: شهزاد محمدی باید له ټیمه وویستل شي. اقبال ځلان بیا له مقره لیکي: د کرکټ د ملي ټیم د لوبغاړو تغییرات ستونزه نه شي هوارولی، ستونزه مدیریت هوارولی شي. یعقوب سروری له غزنی لیکي: تر نړیوال جام مخکې د افغان ټیم د کپتان لری کېدو سره د افغانستان ټیم په نړیوال جام کې شنه دی سلیدلې. او جناب ریزون کوله هم د اختر مبارکیان راته راسته ولیدي. او د کرکټ په اعتبار لکندهار میرزا خان مینا پال کې څو ډیر شپې کړه چې د کرکټ په ملي ټیم کې اکرام علي خیل ته ځای ورکړ شوې ده او ټاکل شوی چې سبا په لوبه کې ولو بي شاو د سویل کې چې د شاهزاد محمدي په ځای به د په سبانه لوبه کې ځای ولري.